آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدونکو ز نو شب آشنایم په دوه خبری پښتو خبرونه کې پام کوي. البته په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
د اعتباري معلوماتو لمخې د ملي والي د حکومت یو شمېر لوړ پوړي ارکان په غیر قانوني توګه د قانونو پر وسیله کې ککړ دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د خبرداري باوجود د آسیا بیبي په نوم د یوې تورن شوې سوی ښځې د خوشو کېدو په ضد مظاهرې روانې دي. متحده ایالاتو هند له ایران نه د خامو نفتو د واردولو له بندیز نه مستثنا کړ.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د پلټون کې ادارې یا سیګار راپور ردی.
دغه پروګرامونه که روزنیز که د دوی مشورې دي که مشاورتونه دي دا ډېر مؤثر دي. تاسو ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د پارلماني ټاکنو امنیت په خپل سر خوندي.
پاکستان کې د یوې مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریځو اسلامي ډلو تند عکس العملونه پارولي دي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت د غوښتنې ډلې یا سی پی ای جی په خپل مشتري رپورټ کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په اکتوبر کې په افغانستان کې 293 ملکی خلک وژل شوي او 1550 کسان ټپیان شوي وو. دا آزاد تحقیقاتی اداره وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو او د رایو د اچولو په ورځ 358 ملکی افغانان وژل شوي او یا زخمیان شوي وو. د ننګرهار ولایت د مرژوبل په حساب د انساني تلفاتو د لیست په سر کې واقع و. تیره میاشت په ننګرهار کې 16 عام ولسي خلک وژل شو او 18 نور زخمیان شو. په ننګرهار کې ملکي وګړو ته تر ټولو زیاته مرژوبله د کاندیدانو په کمپاینونو باندې د مرګانو یو بریدونو له امله او هم د حکومت د ځانګړو ځواکونو د هغو عملیاتو په نتیجه کې پېښ شوې چې د شپې لخوا یې وکړل او ملکیان یې په نښه کړل. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې 40 او د 2018 میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې 14 خبریالان په مرګانو حملو کې وژل شوي دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب نړیواله مؤسسه سی پی جی وایي چې د 2018 میلادي کال لپاره د نړیوال انډیکس یا شاخص له مخې افغانستان په نړۍ کې د ژورنالستانو د وژلو او زورولو په اعتبار شپږم بدتر هیواد و. د دغه کمیټې د رئیس نجیب شریفي په وینا طالبانو او داعش وسلوالو 12 افغان خبریالان په نښه کړل او ویشتل. د معتبرو خبري سرچینو په حواله ویل شوي دي چې یو شمېر لوړ پوړي دولتي ارکان او د زور څښتنان په غیر قانوني ډول د افغانستان د قانون پر وسیله کې ککړ دي. خو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي چې د ساتنې لپاره امنیتي ارګانونو په مرسته جدید تدابیر نیول شوي دي. په کابل کې د آزاده ارادې خبریال خان محمد سین په خپل رپورټ کې وایي چې د قانون او پټرولیم وزارت دا بیان وروسته له هغې خپور کړ چې پولیسي جرګه کې د بدخشان د ولایتي استازي تور ولګوه چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د هغه ولایت د ډبرو سکرو د یو کان په غیر قانوني کنیدلو کې لاس لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال استن سکاټ میلر ویلي دي چې موږ اوس د طالبانو پسې شوي او د تاروزي عملیات مو چټک کړي دي. سکاټ میلر دا خبره د امریکې د NBC تلویزیون سره په مرکه کې کړې. د جنرال میلر په وینا په افغانستان کې د طالبانو په ضد سختو تهاجمي عملیات ته ځکه اوس زیات ضرورت لیدل کېږي چې په روان جنګ کې د افغانستان د حکومتي قوا تلفات زیات شوي دي. میلر ومنله چې دا یوه سیاسي شخړه ده او نظامي حل نه لري، باید چې سیاسي حل یې ولټول شي. یو شمېر حقوقي او د مدني سازمانونو غړو ویلي دي چې په حکومتي کچا د رشوت خوړلو او اداري فساد لمخنیوي لپاره چې حکومت یو میاشت مخکې کوم قانون اعلان کړو او د چهارشنبه پر ورځ نافذ شو، د اداري فساد په خلاف د مبارزې لپاره د جاګارتا د نړیوال کنوانسیون له غوښتنو سره توافق نه لري. د شفافیت د مستقل اداري رئیس سید اکرم افضلی په دې اړه ویل:
کار یک تعداد افراد مشخص است که اینا
داده یو شمیر مشخص و افراد و کار دهی چه غواړي په حکومت کې د نه د واک تمرکز زیات کړي، غواړي فساد پر ضد مبارزه څخه د یو سیاسي وسیله په بڼه استفاده وشي.
افضل ویل چې د افغانستان د موجوده حقوقي سیستم په چوکاټ کې آزاد او مستقل ادارې نشي جوړېدلې او نه به د رشوت او بډو خوړلو او فساد په مخنیوي کې مؤثر ثابت شي. د پاکستان د ستر محکمې په حکم د وی سوې خزي آسیا بیبي د بریزیمه کېدو په تعقیب د اسلام آباد په شمول په غټو کارونو کې د اسلامي ګوندونو طرفدارانو احتجاجي مظاهره روان دي. په عین وخت کې صدر اعظم عمران خان پاکستانیانو ته په تلویزیونی وینا کې خبرداری ورکړ چې مظاهرو نه لاس واخلي. د عمران خان په وینا د پاکستان د ستر محکمې د رئیس ثاقب نثار پریکړه د قانون او شریعت سره برابره ده، خو نن د پنجشنبه په ورځ هم سختې مظاهرې وشوې. آسیا بیبي د توهین رسالت یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د سپکاوي د قانون له مخې نیول شوې وه او د لاهور عالي محکمې ورته د مرګ سزا اورولې وه. د ترکیې لوی څارنوال ویلي دي چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقوجي په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه له وژلو مخکې زندۍ شوی و او بیا د بدن غړي پرې شو. د رپورټ خلاصه شافی صدر ته استولې.
د سعودي ژورنالیست او د واشنگتن پوسټ د لیکوال جمال خاشقجي د وژلو په اړه دغه څرګندونې د ترکیې لوی څارنوال عرفان فیدان پرون د چهارشنبه په ورځ کړې دي. فیدان په دې اړه په یو مطبوعاتي بیانیه کې دا هم ویلي چې د سعودي څارندوال سعود المجيب سره د تفصیلي خبرو وروسته دوی دواړو کومې غوڅې نتیجې ته ونه رسېدل، خو ترکیه نیت لري چې د دغه وژنې په اړه رښتیا په ډاګه کړي. دا لومړی ځل دی چې د ترکیې لوی څارندوال د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه د خاشقجي وژل او د بدن د غړو مسخه کول یې رسمن تاییدوي. د لوی څارندوال په بیانیه کې راغلی دی چې د سعودي عربستان چارواکو لازمه مرسته په تحقیقاتو کې ونه کړه.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسې د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې پاکستان ته په سفر تللی، د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ملاقات په وخت وړاندیز وکړ چې پاکستان د سعودیانو او د یمن د حوثیانو ترمنځ د سولې په خاطر د منځګړي رول ولوبوي. دا اسلام آباد ته سکال د جواد ظریف دویم سفر دی چې کوي. له بلې خوا په داسې حال کې چې متحده ایالاتو اعلان وکړ چې د روانې میاشتې له شپږمې نیټې نه به خارج ته د ایران د خامو تیلو په صادراتو باندې بندیزونه ولګول شي، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن ویلي دي چې په ایران باندې د بندیزونو د لګولو هدف هرګز دا نه دی چې د امریکا دوستانو ته ضرر ورسیږي. د یو رپورټ له مخې سپینې ماڼۍ هند له دغو بندیزونو نه مستثنا اعلان کړی دی. هند چې د خپل ضرورت زیاتره نفت او تیل له ایران نه واردوي، پر هغه هیواد باندې د نورو بندیزونو د لګیدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې وایي سږ کال په تیرو لسو میاشتو کې په دغه هیواد کې 14 خبریالان وژل شوي، 12 د داعش او طالبانو په لاسونو ژوند له لاسه ورکړی. پام وکړئ په دې اړه له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ ادارې دا ګڼي چې په تیرو 14 کلونو کې د بل هر وخت څخه زیات وس زیات شمیر افغان خبریالان د مرګ د ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفي تور پوری کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان عملاً د رسنیو او خبریالانو په وړاندې درېدلي او په خپلو بریدونو کې هغوی مخامخ رسنیو او خبریالان په نښه کوي. ښاغلي شریفي چې نن د پنجشنبه په ورځ د خبریالانو په وړاندې د شوو جرمونو د معافیت د پای سیدون نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې کې خبرې کولې. د روان کال په دوبی کې د غزنی پر خار د طالبانو د برید پر مهال د رسنیو سره د دغې ډلې چلند د بیلګې په توګه یاد کاوی ویل چې طالبانو په غزنی کې د جګړې پر وخت د ملي راډیو تلویزیون یو خبریال ووژه او د دغه تلویزیون ودانۍ ته یې ور واچو.
باز هم تکرار میکنم،
بیای هم تکراروم که چیرې په دومره شمیر خبریالان ووژل شي د افغانستان تر ټولو ستره لاسته راوړنه د ګواښ سره مخ کیږي. کوم څه چې په 2013 کال کې د خبریالانو د وژل کېدو او د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالي په اړه مهم دی، دا دی چې د وژلو اکثره پیښې د تروریستي ډلو لخوا ترسره کیږي. د مثال په توګه په روان کال کې تر اوسه 14 خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی، چې لږ تر لږه 12 تنه یې د تروریستي ډلو داعش او طالبانو په لاسونو وژل شوي دي.
داعش و طالبان کشته شدند.
هغه له افغان حکومت او نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې وسلوالو طالبان سره د سولې د خبرو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب مسله او د بیان د ازادۍ ارزښتونه په پام کې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس د افغانستان جمهوری ضد دوم رسیل محمد سرور دانش په مشرۍ د افغان حکومت او د خبریالانو د اساسو ترمن د ګډې کمیټې جوړېدل او کړنې وستایلي، خو ویل چې افغان خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله په کار دي دا ګډه کمیټه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره نورې لارې چارې ولټوي. د افغانستان د جمهوری ضد دوم رسیل محمد سرور دانش دې غونډې ته په وینا کې د خبریالانو ژوند د خوندیتوب لپاره اقدامات د خپل حکومت مسؤلیت وګڼه. هغه په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان پکې نفوذ لري یا داونه هم وکړه او تورې ولګو چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې هیڅ ډول ژمنه نه لري. محمد سرور دانش خپلو نړیوالو همکارانو څخه وغوښتل چې پر خبریالانو باندې تروریستي ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره دي پر دغو ډلو ملاتړي فشار راوړي.
جامعه بین‌المللي هم در کمک به
نړیواله ټولنه کولای شي چې د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره له حکومت او رسنیو سره د امنیتي تدابیرو د نیولو په برخه کې مرسته وکړي او همداشان په مخالفینو او د هغوی پر ملاتړو باندې د فشار راوړلو په برخه کې لا جدي اقدامات ترسره کړي.
جدیتر را انجام دهم.
په افغانستان کې په تیرو څلور کلونو کې د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د نومبر د لومړۍ ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې چې رسنیو ته استولې ویلي چې افغان خبریالان له خورا زیاتو ګواښونو سره مخ دي. هغه د افغان امنیتي ادارو د منصوبینو پرتله د خبریالانو کار او پلیټ ډېر سوزمن ګڼلی او ویلي چې هیڅ مسؤلیت د خبریالانو د کار څخه زیات ارزښت نه لري. ښاغلي جان باس ویلي چې ډېر وختونه خبریالان د سترو خطرونو په منلو سره خپلې دندې ته دوام ورکوي، د سرغړونو او فساد څخه پرده پورته کوي، د نړیوالو جنایتکاره سازمانونو څخه رابرسېره شوي ګواښونه لوسوي او د ناسمو معلوماتو او هغو تبلیغاتو په وړاندې مبارزه کوي چې د بېلابېلو موضوعګانو په اړه غلط رپورټونه خپروي. هغه ویلي څرګنده ده چې دغه کړنې د هغو کسانو پام او کله ناکله تاوتریخوالی او غچ اخیستنه ځان ته اړوي چې نه غواړي چې جرمونه او ناقانونه کړنې بربنډې شي او تر ډېره د نړۍ په زیاتو هېوادو کې د خبریالانو په وړاندې جرمونو ترسره کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د امریکا سفیر په دغه پیغام کې ویلي چې د خپلواکو او مسلکي موادواتو د ودې د دودولو لپاره خپله ژمنه تکراروي او د هغو کسانو په وړاندې د ځواب ویلې د اقداماتو ترسره کولو څخه ملاتړ کوي چې د مطبوعاتو خپلواکي په پام کې نه نیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په ګردیز کې یو شمېر کاندیدانو او د هغوی پلویانو د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت نه غوښتل چې په ټاکنو کې شوې درغلۍ په شفاف ډول وڅېړي. دوی ادعا لري چې په ټاکنو کې پراخ فساد او درغلۍ شوې دي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
په پکتیا کې د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدانو او د هغوی پلویانو د یو لاریون په ترڅ کې د ټاکنیزو شکایاتو له کمیسیون نه وغوښتل چې په ټاکنو کې شوې درغلۍ په شفاف ډول وڅېړي. مظاهره کوونکو ویل چې له بایومیټریک پرته کارول شوې رایې د باطل اعلان شي. دوی ادعا لري چې یو شمېر کاندیدانو په ځینو مرکزونو کې په خپله ګټه له بایومیټریک پرته صندوقونه له رایو ډک کړي. دغو معترضو لاریون کوونکو د ټاکنیزو شکایتو پر کمیسیون غږ وکړ چې په ټاکنو کې مداخله کوونکي هم تشخیص او عدلي او قضایي ارګانونو ته ور معرفي کړي. دوی ویل چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې په پراخ ډول درغلۍ شوي او د رای چونې په زیاترو مرکزونو کې د ځینو مشخصو کاندیدانو په ګټه رایې کارول شوي. دوی د جدي څېړلو غوښتنه لري.
مداخله له دې سخت اعتراضونو او لارینو ته دوام ورکړو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره به ځانګړی تسلیمي بونیسو.
د ولسی جرګې ټاکنو ته په پکتیا کې نږدې 400,000 خلکو نوم لیکنه کړې وه، خو د ځینو تقریبي ارقامو له مخې ویل کېږي چې شاوخوا 100,000 کسانو د ولسی جرګې په ټاکنو کې په رایه اچونه کې ګډون کړی. په ورته وخت کې د پکتیا د ټاکنیزو شکایاتو کمیسون مسؤلینو ویلي چې په ټاکنو کې د درغلۍ او فساد په اړه دوی ته ګڼ شمېر شکایتونه رسېدلي او د څېړلو لپاره یې مرکزي کمیسون ته لیږلي. په کابل کې د ټاکنیزو شکایتو کمیسون وایي چې تر اوسه له 200 شاوخوا 2,000 شکایتونه ثبت شوي. په دې کې د مرکزونو ناوخته پرانیستل، په ډیرو مرکزونو کې د بایومیټریک دستګاو نه کارونه، د نومونو په لیست کې ستونزې او په ځینو مواردو کې د زورواکو مداخلې شاملې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په فلوریدا کې د وینا په مهال وویل د بل مکسیکو سره د امریکا پولې ته تر 15,000 پورې سرتیري ولیږي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړ که د مرکزي حکومت د کډوالو د دغه کاروان د مخنیوي لپاره اقداماتونه کوي، دی به له دې هیوادونو سره خپلې مرستې بندې کړي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس ترامپ په فلوریدا ایالت کې د انتخاباتي مبارزو په لړ کې خپل هغه وړاندیز ته د ملاتړ د ترلاسه کېدو هڅه وکړه چې له مخې نویو زیږیدونکو ماشومانو ته د امریکا تابعیت نه ورکول کیږي.
Even if they've been on our soil,
هر کال د غیر قانوني کډوالو په سلګونه اولادونه په اوتومات شکل تابعیت ترلاسه کوي، ان کو دی څو سنه مخکې هم زموږ خاور ته داخل شوی وي. دا هرڅه زموږ د ناسمو سیاستونو له عمله دي او دوی له ټولو هغو امتیازاتو څخه چې په کال کې میلیارډونه ډالر مصرف لري او امریکایان ترلاسه کوي فورا برخمن کیږي.
جمهور رئیس ترامپ وایي د امریکا ته د مرکزی امریکا له هیوادونو د کډوالو د کاروان د مخنیوي په موخه د مکسیکو سرحد ته تر 15,000 سرتیری استوي. په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي په کانګرس کې د اکثریت د بایللو له احتمال سره مخ دي، جمهور رئیس ترامپ دا رد کړه چې د مهاجرینو پر وړاندې د توند لهجه یوازې د ویرولو لپاره ده. که څه هم جمهور رئیس ترامپ پر مهاجرینو د فشار د زیاتېدو هڅه کوي، دغه مهاجرین وایي دوی له تاوتریخوالو څخه د تیښتې او فرصتونو د موندلو په موخه امریکا ته ځي. د مهاجرینو هغه کاروان چې د امریکا په طرف را روان دی، د چهارشنبې په ورځ د مکسیکو جوچیتان ښار ته ورسېد. د کاروان غړي به په دې ښار کې له یو څه دمې وروسته بیرته خپل ستونزمن سفر پیل کړي.
په هندوراس کې ډیر تاوتریخوالی او مافیایي ډلې شته او تاسو ته ګواښ متوجه دی. له همدې عمله باید له خپلو ماشومانو سره وتښتئ. له دوی پرته ژوند نشو کولی. که پر هغوی څه وشي نو ډیر خواشینی به وو. د یوې مور په صفت به ښه احساس ونه کړو.
د راپورونو له مخې څلور مختلف کاروانونه غواړي چې د مکسیکو له لارې تیر شي. په دې څلورو کاروانونو کې د مهاجرینو شمیر تر 6,000 کسانو ښودل شوی دی. ډیر شمیر مهاجرین هغه میندې دي چې له خپلو اولادونو سره د اوږد سفر پیل کړی دی.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. نړیوال بانک وایي افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې حساب شو چې د سوداګرۍ په برخه کې اصلاحات او بدلونونه راوستلي. د نړیوال بانک د دې راپور له مخې افغانستان د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ په مهمو برخو لکه د کاروبار د پیلولو، کریډیټ اخیستلو، د وړو پانګوالو د ساتنې، مالی او دیوالی کېدو د مخنیوي په چارو کې د پام وړ ګامونه اخیستلي. افغان سوداګر د سوداګرۍ په برخه کې د حکومت اصلاحات مني، خو ویلا هم ډیر کار ته اړتیا ده. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې افغانستان تیر کال د سوداګرۍ په برخه کې د اصلاحاتو په راوستلو سره د 190 هیوادونو په منځ کې له 103 مقام څخه 168 مقام ته پورته شوی. د نړیوال بانک د دغې ارزونې پر اساس افغانستان د نړۍ په هغه لسو مخکښو هیوادونو کې راغلی چې د سوداګرۍ د اصلاحاتو په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي.
افغانستان د سوداګرۍ له پرمختګ سره ډېر مرسته کړې، خو لا هم اوږده لاره پاتې ده. هغه بدلونونه چې راغلي باید دوامداره شي او دا سخت کار ته اړتیا لري.
د نړیوال بانک تر راپور لمخې افغانستان د سوداګرۍ په 50 سرګندو برخو کې د لومړي ځل لپاره داسې اصلاحات او بدلونونه راوستلي چې په نړیواله درجه بندی کې دغه هیواد تر پخوا مخکې کړی.
اغه اصلاحات چې د افغانستان حکومت رامنځته کړل تر څو موږ دغه مقام ته ورسیږو، هغه د مالیاتو په ورکولو په برخه کې دي، د سوداګرۍ د پیل کولو په برخه کې دي چې څنګه موږ په اسانۍ سره سوداګري پیل کولای شو، په افغانستان کې د وړو پانګه اچولو د حمایت په برخه کې دي، او همدارنګه د مالی اعتبار په برخه کې دي، او دا چې د مالیاتو د نه ورکړلې د مشکلاتو د حل فصل په برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
د صنایعو او معدنونو خونه وایي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د سوداګرۍ پراختیا او په دغه برخه کې د شته ستونزو هواري ته ځانګړې پاملرنه کړې.
کله چې نړیوالې قواوې ووتې سقوط شوې، ډېرې پبلیکې زموږ تقریبا د لاسه ورکړې او تقریبا 40 سره کسان زموږ بیکاره شول. اوس ګورو چې بیرته زموږ پبلیکې انشاءالله وده کو او تکامل کو. دغه ټول هغه چیزونه دي پر ټولو اقتصادي برخو کې د صنعتکارانو شامل اولالته او وخت په وخت دولت کلک حمایت د دغو ښکارندوی کوي چې دولت ته ژمن دی.
خو یو شمیر سوداګر که څه هم په ورستوي کې د سوداګرۍ په برخه کې د افغان حکومت اصلاحات منی، خو وایي چې ناامني، اداري فساد او د سوداګریزو پروسو پیچلتیا هغه ستونزې دي چې د سوداګرۍ د پرمختګ مخه نیولې.
په عمل کې مشکلات ډیر دي، په دغه دلیل اوس موږ نسو کولای چې دغه برنامه تر سره کو، لکه د ډیجیټل مارکیټینګ برخه کې، د کارموندنې په برخه کې، دغه سنور برنامه چې موږ په خاطر سره کړی وو او سا کال موږ پلان کې لرو چې باید تر سره کو. ګورو چې اوضاع ډیره خراب ده، د خلکو اعتماد کم شوی دی، ناامني ډیره ده.
افغان حکومت وایي هڅه کوي چې کورنۍ او بهرنیو پانګوالو ته ورځ تر بلې اسانتیاوې برابرې کړي تر څو په راتلونکي کې افغانستان د سوداګرۍ د اصلاحاتو په درجه بندیو کې لا مخکې ولاړ سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، پاکستان کې د یوې مسیح خزې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سختریزو اسلامي ډلو تند عکس العملونه پاره ولیدي. دا چې د دوی عکس العملونه البته د سترې محکمې د پریکړې نه وروسته څو دا به په کوټه کې د خپل خبریال جمیل خان نه واورو. جمیل خان، ستړې مې شیخ پرونه ته د مذهبي ډلو عکس العمل په څه ډول او څه وو؟ بله جمیل خان، حق می آوری؟ بله بله جمیل خان، از ما حق آوری؟ بله زنو پیگم چه ولی زما همکار زما حق ناوری ده واشنگتن ده استدیو نه. جمیل خان، از ما حق آوری؟ بله خا ترڅوی دغه لاین سمیګینو قدر مناوریدونکو بیا هم د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ته ادامه ورکاو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خادسی میاو نړۍ ته خبرونه ته او رپورټونه ته ادامه ورکاو. البته هم دا مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنۍ پانګاچونې یا سرمایه گذاری لپاره د یوې خاصې ادارې د جوړولو حکم کړی دی. د دغه ادارې ماموریت مخ په ودو هیوادونو کې د زیربنایي پروژو مدیریت دی. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د فوریلی بو د اورګاډي دغه تمځای له اديس ابابا او حبشینه بهر د معاصر اورګاډي ډیر مهم تمځای دی. دغه اورګاډی په خوشکه مهات هیوادونه د عدن او سری بهيري له بندرونو سره نښلوي.
کله چې د ترامپ د ادارې جګپرو چارواکو آسیا او نور هیوادونو ته سفر نو وکړل، نو ویلیدل چې چین د دوی برخه هم اخلي، نو فکر یې وکړ چې په کار د دوی هم اقدام وکړي.
تیر میاشت د ولسمشر ترامپ ادارې د انکشافي مرستو یو نوې شرکت، یعنی د امریکا د نړیوال انکشاف مالی کارپوریشن یا IDFC تاسیس کړ.
دا ډیر فوقلاده کار دی چې کانګرس او حکومت په دوه ګوندی توګه د دې خبرې په اهمیت پوښل چې د مالی انکشاف اداره د امریکا د انکشافي اهدافو د پرمختګ لپاره ضروری ده.
د ولسمشر ټرمپ لپاره د دغه راز شرکت جوړول لخپل نظریې نه په شاتک دی. ولسمشر ټرمپ خو ویل چې موږ د جهانی توپ نظریه ردو. دغه نوې اداره به د اوپک یعنی په بهر کې د شخصي کمپنیو د پانګونې ادارې ځای ونیسي. ولسمشر ډونالد ټرمپ او یو څو نورو جمهوري غوښتونکو دا نیت درلود چې د اوپک ادارې کار پای ته ورسوي، خو هغوی د چین د یو کمربند او یو سړک د یو تریلیون ډالرو په لګښت چینایي پانګونه ولیدله چې د چین د جغرافیایي سیاست یا جیوپولیټیک دریځ په نړۍ کې پیاوړی کړ. نو دوی هم د امریکا د نړیوال انکشاف مالی شرکت یا آی ڈی ایف سی تاسیس کړ.
چین د مخدره موادو د نړیوال قاچاقبر د دریځ لرلو په لور روان دی. په نړیواله کچه ډیر ستر بحث روان دی چې هغوی په اسانه توګه قرضه په ډیرو عجیبو شرایطو ورکوي، خو ضرور نه ده چې شفافیت پکې وي او یا له نړیوال دود سره برابر وي.
چین دغه راز تورونه ردوي چې د دوی پور پوروړو مخ په انکشافو هیوادونو ته د یو تلک حیثیت لري چې وروسته بیا ترېنه وتلی نشي. تحلیل کوونکي وایي چې د شپېتو بلیون ډالرو په سرمایه باندې د امریکا نوی شرکت آی ڈی ایف سی کافی نه دی چې په نړیواله کچه مقابله وکړی شي، خو د دې ادارې مالی نفوذ د نورو نړیوالو ادارو سره په شراکت څو چنده کېدلی شي.
فرانسه، برېټانیا او یو شمېر نور هیوادونه د پور ورکونې د تورت نړیوالې ادارې لري او د آی ڈی ایف سی شرکت د هغوی لپاره په یو پیاوړي نړیوال پور ورکونکي شریک بدلېدلی شي.
مخ په انکشاف هیوادونه په آسیا، افریقا او لاتین امریکا کې د امریکا له زیاتې پانګونې نه ډېره ګټه پورته کولی شي او دا قدم په ډېر سم لوري اوچت شوی دی. نسیم ستانزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ساعت څو مهم خبرونه. په افغانستان کې د آبادۍ د پروژو د څارنې لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي دفتر یا سیګار په یو تازه رپورټ کې ویل شوی دی چې د افغانستان حکومت دا وخت د افغانستان په د ټولو ولسوالیو باندې تقریبا 55% کې کنټرول لري او د 2015 میلادي کال راهیسې کنټرول پول سوالیو باندې کم شوی دی. سیګار په خپل مخکینی رپورټ کې ویلو تر اوسه پورې چې د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د پوځ او پولیسو په نظامی روزنه او په وسلو باندې سنبالول باندې کوم میلیونونه ډالر لګولې دي نتیجه نه ده ورکړې. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې ډلې په خپل میاشتنی رپورټ کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په اکتوبر کې په افغانستان کې 203 ملکیان وژل شوي وو او 1550 کسان ټپیان شوي وو. د دغه ادارې رئیس عزیز احمد تسل د افغانستان په جنگ کې خیلی خواوې د جنگ په دوران کې له منل شوو نړیوالو کنوانسیونونه په سرغړونو تورن کړي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې شل او د 2013 میلادي کال په لومړۍ ولسو میاشتو کې 14 خبریالان په مرګانیو حملو کې وژل شوي وو. د دې کمیټې د رئیس نجیب شریفي په وینا طالبان او داعش دواړو 12 افغان خبریالان په نښه کړل او وی وژل. د معتبرو سرچینو په حواله ویل شوي دي چې یو شمېر لوړپوړي دولتي ارکان او د زور څښتنان په غیر قانوني توګه د افغانستان د قانونو په راوستلو کې ککړ دي. یو شمېر حقوقي او مدني سازمانونو ویل دي چې په حکومتي کچه د رشوت خوړلو او اداري فساد د مخنیوي لپاره چې حکومت یو میاشتې مخکې کوم قانون اعلان کړی او د چهارشنبې په ورځ نافذ شو، د اداري فساد په خلاف د مبارزې لپاره د جاګارتا د نړیوال کنوانسیون له غوښتنو سره توافق نه لري. او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ماموریت عمومي قومندان رال استن سکاټ میلر ویل دي چې موږ د طالبانو پسې شوي او تاروزي عملیات مو چټک کړي دي. سکاټ میلر د خبره د سه شنبه په ورځ د امریکا د ان بي سي تلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. هغه ویل چې په افغانستان کې طالبانو په سختو تهاجمي عملیاتو ځکه ضرورت ده چې د حکومتي قوا او تلفات زیات شوي دي.
درنو اوریدونکو دوه نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هېروئ. خدای مل شي.